یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دوستانو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. په تخنیکی برخه کې راسره طاهر روشان همکاري کوي. نن د دې خپرونې د سر موضوع د دشتې برشی پر یو ورزشي کلب او دغلته پر خبریالانو د پرونیو بریدونو په اړه تازه جزئیات دي. په دې موضوع د خبریالانو او ورزشي کلبونو عکس العملونه هم درسره شریکوو. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. عصمت ساروان په استودیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د کابل د پرنویو انتحاری حملو د وشل شویو شمیر 15 تنو ته زیات شو. د افغانستان ولسمشر له جرمنیانو وغوښتل چې د یو دوه افغانانو د ناسمو کارونو پر اساس د ټولو افغانانو په اړه قضاوت ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د بندنیو چارو وزیر مایک پامپیو له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان پر سولې خبرې کړي دي. د خبرونو تفصیل. د کابل امنیتي چارواکي وایي د کابل د دشتي برچی په سیمه کې د تیری ورځې د دو انتحاري حملو د قربانیانو شمیر زیات شوی دی. د کابل ګارنیزیون قمندان جنرال مراد علي مراد ازادي رادیو ته وویل چې په دواړو حملو کې 15 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي.
در مجموع 95 نفر زخمی هست و 25 نفر هم شهید.
دیوی طول تال 15 تنه تپیان شوی او 15 شهیدان شوی. طول ملکی و گریدی او پوشل شویو که پوزیان نشته، زکه چی حقوی حل تنول. در دیمخی افغان چارواکو دو وشل شویو کسانش میری یوشت او در تپیانو او اتیا شدالی و. د قلعه ناظر په سیمه کې لومړی حمله په یو سپورتي کلب کې دننه او دوهمه هم تقریبا 40 دقیقې وروسته د همدې کلب مخې ته د موټر بم په وسیله وشوه. په وژل شویو کې د تلو نیوز دوه خبریالان هم شامل دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د 14 مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني په یو بیان کې پر ملکیانو د رسنیو پر کارکوونکو دا بریدونه د بیان د ازادۍ خلاف او د بشریت ضد جنایت بللی دی. لبل خود ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یا یونما نن په یو بیان کې د کابل پرونی حمله پکلکه وغندله. یونما وای د تروریستي برید د کابل عام شاریان له قربانیانو سره مرسته کوونکې او خبریالان په نخه کړی دي او دا ډیره بوجدون کړه. د غزنی امنیتي چارواکي وایي دغه ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې په یوه هوایي برید کې د وسلوالو مخالفانو د یو سر ګروپ په ګډون 9 تنه وسلوال وژل شوي دي. د غزنی امنیت قمندانۍ د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال ته په استولي خبر پاڼې کې ویلي دا برید د چهارشنبې په ورځ افغان هوایي ځواکونو د قرباغ ولسوالۍ په خیرنه چوک سیمه کې پر دوو موټرو چې وسلوال پکې سپاره وو وکړ. د وسلوالو د وژل شوي سر ګروپ نوم حضرت ولی ښودل شوی دی. د تخار امنیتي چارواکي وایي پر وی امنیتي پوسټ د وسلوالو طالبانو په حمله کې 8 سرتیري وژل شوې دي. د تخار د امنیتي قمندانۍ ویاند خلیل اسیر نن ازادي رادیو ته وویل چې د حمله تیرش په ناوخته د خواجهغر ولسوالۍ د قندهاري قشلاق په سیمه کې وشوه. د اسیر په وینا وسلوالو طالبانو د حمله د یو پولیس په همکارۍ چې ورسره ارتباط یې درلود کړی ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه لازادی رادیو آوری. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له پاکستانی چارواکو سره په ټولو غونډو کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان د رول پر اهمیت ټینګار وکړ. مایک پامپیو په دې سفر کې چې د امریکا د پوځ دوی درسیز جنرال جوزف دانفورد هم ورسره ملګری و، له خپل پاکستانی ساری شاه محمود قریشي، د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د پوځ د لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوا سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاندی هیدر ناورت په یو بیان کې ویلي پامپیو پاکستانی چارواکو ته په ډاګه وویل چې دې ته اړتیا ده چې پاکستان د هغو تروریستانو او سختدریزو په وړاندې پریکنده اقدامات وکړي چې په سیمه کې سوله او ثبات ګواښي. ایران وایي که روسیه، چین او اروپایي قدرتونه د ایران د 2015 کال د اتومي تړون درناوی ونه کړي او د امریکا لاره تعقیب کړي، خپل اتومي پروګرام او د یورانیمو غني کول به تر پخوا په ډېره لوړ اندازه بیرته پیل کړي. دا خبرداری د ایران د اتومي انرژي ادارې د چهارشنبې په ورځ ورکړ. د ایران دولتي تلویزیون د دې ادارې د ویان بهروز کمال وندی په لقوله خبر ورکړ چې ویلي دي که زموږ شریکان دغه اتومي تړون ته شا کړي، موږ به بیرته اتومي پروګرام پر مخ کینی کچه نه بلکې تر هغه هم زیات په پرمختللې بڼه پیل کړو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د دفاع وزیر جیمز ماتیس په نن په نیوی ډیلی کې له هندي جګپړو چارواکو سره خبرې وکړې. پامپیو پرون د هند سیمه ییز سیال پاکستان ته لاړ. په نیوی ډیلی کې د خبرو محور به د هند هغه پلان چې له روسیې د S-400 هوایي مدافع پرمختللي راکټي سیستم پیری په ګډون پر ستراتیژیکو او امنیتي مسئلو راڅرخي. د امریکا متحده ایالاتونو له هند څخه غوښتي چې پر دې معاملې له سره غور وکړي او ویلي دي چې د روسیې له دفاعي کمپنیو سره چې امریکا پرې بندیزونه لګولي دا ډول معامله شایي د دې سبب شي چې دا هیواد له بندیزونو سره مخامخ شي. په 2016 میلادي کال واشنگټن نوی ډیلی خپل لوی دفاعي شریک وباله. پامپیو د تیرې سه شنبې په ورځ وویل هند امریکا یو واقعي ستراتیژیک شریک او د هند پاسفیک د ستراتیژۍ د بریالیتوب لپاره یو ډیر مهم لوری دی.
دوستانو خبرونه بل ازادي راډیو نو اوریدل. تفصیلی زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړی کتلی شئ. کابل کې په دشتي برچی کې پر یو ورزشي کلب پرونی یو بریدونو کې د وژل شو کسانو شمیر 25 تنو ته رسیدلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د مړو شمیر 21 ښیي، خو د کابل ګرنیزون د وژل شو کسانو شمیر 25 تنه ښودلی. د پیښې په اړه به نور تازه جزئیات او د بیلابیلو لورو تازه څرګندونې درسره شریکې کړو. همدارنګه به د خبریالانو د دفاع د یو شمیر ټولنو عکس العملونه ولرو. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي په ورزشي کلبونو او لوبغالو بریدونو د دوی په ورزشي فعالیتونو باندې اغیز کړی او دوی د راتلونکي لپاره اندېښمن کړی دی. باور هوتک د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مرستیال دی. دی وایي
بیخي ناامید دي د ورزشکاران اوس په هر ځای کې هر ورځ د ورزشي سیالۍ په لاره اچول کیږي، مګر په هغه ځای کې حکومتي چارواکي هیڅ هم نتي تدابیر نه لري.
پر اقتصادي خبرونو سربیره بادام واوري چې د دایکندي ولایت د کیجران او نوامیش ولسوالۍ د طالبانو د ګواخ سره مخ دي. دا خبره د دې ولسوالۍ ولسوالانو کړی ده او دوی وایي دغه اضافي سرتیرو ته اړتیا لري. که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم درته خبرو. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو. یو کلی زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم په همدې خبرونه کې خبرېږي. د کورنیو چارو وزارت په دشتي برچی کې پر یو ورزشي کلب د پرونیو بریدونو د وژل شو کسانو شمیر 21 تنه یاد کړی. د ټپیانو 15 تنه خودلې دی، خو د کابل ګرنیزون بیا له ازادي رډیو سره په د کابل د ګرنیزون چارواکو بیا له ازادي رډیو سره په څرګندونو کې ویلي چې د پرونیو بریدونو د وژل شو کسانو شمیر 25 تنو ته رسیدلی دی. موضوع په کابل کې زما همکار اکرام الله اکرام تعقیب کړی ده. همدا اوس را سره له کابل نه د کابل سټوډیو نه په تماس کې دی. اکرام دا راته وایي چې لومړی د تلفاتو په اړه باندې دقیق معلومات څه دي، چارواکي څه وایي چې د پیښې تلفات څومره دي او همدارنګه څوک شامل دي په مړو او ژوبلو کې؟
ډېره زیاته مننه ان صاحب. څو شېبې وړاندې چې زه د کورنیو چارو وزارت سره وغږېدم، د مرکې په شکل باغه وروسته نشر شي. د دې وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمي وویل چې وروستي ارقام چې دوی تر رسیدلي دي، شپږ ویشت تنه د کابل په پرونیو دوه غبرګو انتحاري حملو کې وژل شوي دي او یو نوي تنه نور ټپیان دي. خو د کابل د ګارنیزون قومندان مراد علي مراد ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه حملو کې د دوو خبریالانو په ګډون 15 تنه وژل شوي، نویتنه نور ټپیان دي. خغلی مراد ویل چې لومړی حمله د قلعه ناظر په سیمه کې په یو ورزشي کلب کې او دوهمه انتحاري حمله چې د موټر بم په وسیله باندې وشو د وژل شوی او ټپیانو د انتقال پر مهال رامنځته شو چې د غمره مرګ جوړلای واړوله. د وای کومه تروریستي حمله چې تیر ورځ د شپږم امنیتي حوزې د قلعه نجارا په سیمه کې رامنځته شو، لومړی په یو سپورتي کلب کې او وروسته کله چې خلک د ټپیانو او د مړو د انتقال پر مهال باندې سیمه ته لاړل، بل موټر بم چاودنه رامنځته شو چې په دغه پیښه کې ټول 25 تنه وژل شوي دي او 95 نور ټپیان شوي دي چې په دې کې ټول ملکیان دي او نظامی خلک کې نشته. خو د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت ویان وحید مجرو ازادي راډیو ته ویل چې په دغه حمله کې وشتنه وژل شوی او واتیا نور بیان دي. په کابل کې د تلو نیوز په نوم د خپلواکي رسنۍ مسولینو ویلي چې په دې حمله کې د دوی دوه تنه یو خبریال او یو هم تصویر اخیستونکي وژل شوی دي. په همدې حال کې په افغانستان کې آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نه هم ویلي چې په دې پیښه کې د تلو ټلویزیون د خبریالانو سربیره درې نور خبریالان چې خورشید ټلویزیون او یک ټلویزیون پورې مربوط و دوی ټپیان شوي دي. دا په روان کال کې څلورمه حمله ده چې ګڼ شمېر خبریالانو ته پکې مرګ ژوبله اوړي. له دې وړاندې د روان لمریز کال د سور د میاشتې په 12مه نیټه د کابل د ششترک په سیمه کې د یوې انتحاري حملې له امله د ازادي راډیو د دریو خبریالانو په ګډون نه تنه وژل شول. په همدې ورځ په خوست ولایت کې د بي بي سي راډیو خبریال احمد شاه ولدي نږدې یوه اونۍ وړاندې په کندهار کې د کابل نیوز خبریال عبدالمنان ارغن هم د نامعلومو وسلوالو په ډزو باندې وژل شوی وو. خبریالان وایي روان کال د دوی لپاره خونړۍ بلل کېږي او د جګړې لښکېلو اړخونه غواړي چې د خبریالانو د ژوند د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. د پیښې عیني شاهدان وایي چې دغه چاودنه هغه مهال رامنځته شوه چې دغه ورزشي کلب ته چې د معلم په نوم ډېر زیات لوبغاړو هلته حضور درلود ورته راغلي وو. دوی وایي دوهمه پیښه چې ډېره زیاته زوروره وه د ټپیانو د انتقال پر مهال باندې رامنځته شوه.
امیر حسین ظفری وقتی خودم رسیدم اونجا وضعیت قسمی بود که صحرای محشر ما زیاد دفتر به نفر بسیار به اندازه بود دیگه آمارش در بالای 100 نفر شهید زخمی است.
نام مغلان سرباز اینجا آمدیم که دو نفر سه نفر هم اینجا زخمی داریم. یکی هم معلم که دستش میگه قطع شده بچه ماما این دو تا دیگه هم بچه ماما بس که یک جن نصفت داماد مسته. خب
د کابل د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت چارواکو ویلي چې د پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي او هغه امنیتي مسؤلینو سره چې په دغه پیښه کې غفلت کړی دی هغوی نه به خامخا پوښتنه کیږي او هغوی به د قانوني چلند سره مخ کیږي. د دغه حملو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې پر غاړه اخیستی دی. دغه وسلوالې ډلې له دې وړاندې هم د کابل په همدغه سیمه کې د اکثره خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا په یو بیان کې پر ملکیانو او د رسنیو پر کارکوونکو د بریدونه بیان د ازادۍ خلاف او د بشریت ضد جنایت بللې دي. په دې بیان کې راغلي چې خغلی غنی ټولو اړوندو مسولینو ته سپارښتنه کړې چې د پیښې د قربانیانو کورنیو ته په ډیره بیړه رسیدنه وکړي او د پیښې د څرنګوالي په اړه د څیړنې پیل کړي. بلیان صاحب
ډیر زیاته مننه اکرام د تاسو له معلوماتونه. د تاسو یو مرکه موږ ته رسیدلې ده د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت له مرستیال ویان نصرت رحیمی سره ده او د امدی پیښې په څرنګوالي مور سره خبرې کړې دي. دا مرکه مو اوریدونکو ته خبرو خو تر هغې مخکې راځو دې ته چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي په ورزشي کلبونو او لوبغالو بریدونو د دوی په هیواد کې د ورزش راتلونکي په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د دې کمیټې مرسیال باور هوته کزادی رډیو ته ویل چې ورزشکاران په هیڅ ډول سیاست کې نه دی خیل خو دا څوم زل دی چې د مخالفینو لخوا پنهخه کیږي. یوسف خان زادران د دې موضوع په اړه تفصیل لري.
په کابل کې د میوند په پهلوانۍ کلب انتحاري حملې د ورزشي ادارو او لوبغاړو توند انتقادونه او اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي د تېرې ورځې په حمله کې داسې کسان هدف ګرځول شوي چې هیڅ ډلې پورې تړاو نه درلود او یوې سالمې سیالۍ ته راغونډ شوي وو. د دغې کمیټې مرستیال باور هوتک د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په ورزشي مرکزونو حملو په دې تړاو د امنیتي ادارو نه پاملرنې سخت اندېښمن کړي دي.
ډېر باید په تاسف سره زه ووایم چې دا اولینی بریټ نه ده. په دې مورد کې امنیتي ارګانونه ډېر کمزوري او ضعیف دي، داسې یو کم خاص تدابیر نه لري. په دې مورد کې بیخي ناامیده دي دا ورزشکاران. اوس په هر ځای کې هر ورځ د ورزشي سیالۍ په لاره اچول کېږي، مګر په هغه ځای کې حکومتي چارواکي
د وی د هری سیاله مخکی اړوند د حوزه په جریان کې چول کیږي خو لیدل کیږي چې امنیتی حوزه لازم اقدامات نه تر سره کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سره لدی چې د خلکو د امنیت خوندیتوب خپل مسولیت ګڼي وای چې د داشان پیښو مخنیوي ستونزمن کار دی او دوی په دې برخه کې خپل هیڅ ډول حادثه نه دي سپمولي. د کابل د شپږم امنیتی حوزه اړوند دشت برچی سیمه کې د میوند پهلوانۍ په کلب د چهارشنبه د ورځې په خبرګو انتحاري حمله کې 25 ملکیان چې ورزشکاران نندرچان او دوه خبریالان پکې شامل دي وژل شوي دي. د راپورونو له مخې په دغه حمله کې نږدې 100 کسان ټپیان دي. دا په افغانستان کې پر یو ورزشي لوبغالی او ورزشکارانو لومړنۍ حمله نه ده، بلکې له دې وړاندې هم په کابل او ننګرهار کې د کرکټ لوبغالی او په پکتیکا کې د والیبال په میدان خونړۍ حمله شوې دي. د تیرې روزې په میاشت کې د ننګرهار په یو کرکټ لوبغالی کې دریو پرله پسې حملو اته کسان ووژل او نږدې 1.5 نورې ټپیان کړي وو. له هغې مخکې تیر کال چې په کابل کې د شپږیزو سیالۍ ترسره کېدې، پلې حمله کوونکي د کرکټ نړیوال لوبغالی ته رسیدو مخکې ځان ته چاودنه ورکړه. دغې حملې درې کسان ووژل لو پینځه نورې ټپیان کړي وو.
دوستانو په همدې سره ورسېدلو د غرمې 12:15 دقیقو ته د کابل د دشتې برشي د پیښې په اړه لا هم ځینې مطالب او رپورټونه لرو. د کورنیو چارو د وزارت د ویان سره د پیښې په څرنګوالي یوه تفصیلي مرکه لرو، نور مسایل هم لرو، خو تر هغې مخکې پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته. له رحمت الله افغان نه اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای ټاکل شوی چې راتلونکي اونۍ په روسیه کې د یو شمېر هیوادونو د سوداګریزو مالونو نندارتون جوړ شي. د دغې خونې مرستیال خنجان الکوزین آزادي راډیو ته وویل په دغه نندارتون کې به شاوخوا شل افغان سوداګر او د هیواد د سوداګرۍ او صنایعو خونې پلاوی هم ګډون وکړي. نوموړی زیاتوي چې د دغه نندارتون په څنډه کې به د افغان سوداګریزو مالونو د تعرفې د زیاتوالي په اړه د کابل او مسکو ترمنځ سوداګریز تفاهم لیک هم لاسلیک. د معلوماتو په اساس د مسکو په دغه درې ورځني نندارتون کې به د افغانستان وچه تازه میوه، زعفران او قالینې نندارې ته وړاندې شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې له روسیې سره کړکیچونه د دې لامل شوي چې د کابل او مسکو په سوداګرۍ ناوړه اغېز وکړي. دوی ته مخې چې په روسیه کې جوړېدونکي نندارتون او کانفرانس به وتوانېږي چې له دغه هیواد سره د راکړې ورکړې کچه لوړه شي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس وایي چې په ګردیز ښار باندې د وسلوالو د احتمالي حملې د شایعاتو له خپرېدو وروسته د دغه ولایت اقتصاد متضرر سوی. نصیر عالمیت نن ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو مخالفانو له لوري د پکتیا په مرکز د لوی حملې په اړه له راپور خپرېدو وروسته سوداګرو له ګردیز نه مالونه ایستلي او خپل ګودامونه یې خالي کړي دي. نوموړی زیاتوي د سوداګرو دغه اقدام د پکتیا د خلکو په اقتصادي وضعیت ناوړه اغېز کړی. ښاغلی عالمیت وای اوس چې وضعیت یو څه د ډاډوال دی، سوداګري زرا کړ ورکړه عادي حالات نه درغلي او په لوړه کچه سوداګري اوس هم نه ترسره کیږي. د هم د کابل په بازارونو کې د جنو توکو به یو بوري قزاقي وړو 2000 افغاني، یو 500 کیلو د بوري بوري 1400 افغاني، درې نیمه نه وریجه 2000 افغاني، 14 لیتر غوړي 1000 افغاني او یو لیتر پېټرول 1500 افغاني او یو لیتر ډیزل 1400 افغاني. او د هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ سره په وړاندې د افغان یو بې یو امریکایي ډالر 40 افغاني 15 پوله، یو اروپایي یورو 50 افغاني 20 پوله، یو سټرلینګ پون 90 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال 90 افغاني 55 پوله، زر ایرانی تومان 5 افغاني او زر پاکستانی کلداري 515 افغاني.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د کابل د پرونی پیښې په اړه د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت له ویان نصرت رحیمی سره تفصیلي مرکه لرو، خو مخکې تر هغې زو نړیوالو او د سیمې مسلې ته. د امریکا او هندوستان چارواکو د سیاسي او امنیتي اړیکو د پراختیا په هدف نن په نوې ډیلي کې خبرې وکړې. په دې اړه چې دغو چارواکو په هندوستان کې پر کومو مهمو موضوعاتو خبرې کړې دي، ملالۍ بشیر دا موضوع تعقیب کړې ده، همدا اوس را سره په استډیو کې ده. ملالۍ جانې، امریکایي چارواکو په هندوستان کې له هندي چارواکو سره پر کومو موضوعاتو خبرې کړې دي؟
مننه انسب. د امریکا دفاع وزیر جیم میتیس او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو، د هندوستان د بهرنیو چارو له وزیر سوشما سوراج او د دفاع وزیر نرملا سیتارامن سره دوه په دوه خبرې وکړې. د نړۍ تر ټولو لوی دواړې دیموکراسۍ په دې وروستیو کلونو کې اړیکې پراخ کړې او غواړي په آسیا کې د چین مخ پر زیاتېدونکي نفوذ محدود کړي، په ځانګړې توګه په پاکستان، جنوب ختیځ آسیا او هندي سمندر کې. میتیس خبریالانو ته د نوې ډیلي پر لاره وویل، زما سفر د دې قوي ښکارندوی دی چې موږ هندوستان په تر ټولو نږدې ستراتیژیکو ملګرو کې ګڼو. هندوستان ته تر تګ مخکې پامپیو پاکستان ته سفر درلود.
د پاکستان اړوند هغه کومې اندېښنې دي چې دواړه امریکا او هندوستان په شریکه لري؟
انسب هندوستان او امریکا دواړه په دې باور دي چې پاکستان د هندوستان او لویدیځ پر ضد سختریزو ته خوندي ځایونه ورکړي دي. پاکستان دا تورونه رد کړي. دواړه امریکا او هندوستان غواړي د امنیت او هماهنګۍ په برخه کې یوه موافقه لاسلیک کړي چې له مخې به یې امریکا وکړای سي پر هندوستان نور حساس نظامي تجهیزات وپلوري. امریکا دوهم هیواد دی چې هندوستان ورڅخه تر ټولو زیاتې وسلې پیري. په تیرو لسو کلونو کې د دغو هیوادونو ترمنځ د 1500 میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو د پیر او پلور موافقې سوي دي. د امنیت او هماهنګۍ په برخه کې موافقه به د ساتونکو بې پیلوټ الوتکو هغه ډول پیرلو ته لاره پرانیزي چې په وسلو سنبال وي. کارپوهان په دې باور دي چې د موافقې لاسلیک به د امریکا فرصت کم کړي چې تر موافقې مخکې کولی سول د روسیې وسلو پیرلو په خاطر پر هندوستان بندیز ولګوي. هندوستان غواړي له روسیې څخه S-400 لمځکې هوا ته د توغندیو سیستم وپیري. امریکا پر روسیه دومره بندیزونه لګولي چې له مخې هر هیواد چې له روسیې سره د دفاع او استخباراتو په برخه کې راکړه ورکړه کوي هم د امریکا له نورو بندیزونو سره مخامخ کېدای سي. خو د دفاع په برخه کې یوه نوې لایحه د امریکا ولسمشر ته واک ورکوي چې یو شمېر هیوادونو ته د ملي امنیت د ګټو په خاطر تر بندیزونو ورتیر سي.
ډېره زیاته مننه ملالۍ بشیر و چې د هندي او امریکایي چارواکو د نننیو بحثونو په اړه خبر کړو. دوی په نوي ډیلي کې نن دا بحثونه کړي دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم بیرته کابل ته ځو. لکه د خبرونې په پیل کې مو چې د کابل د پرونیو بریدونو په اړه له خپلو همکارانو جزئیات واوریدل او د بیلابیلو لورو عکس العملونه او همدارنګه د پیښې د تلفاتو د شمیر په اړه مو وروستي معلومات درسره شریک کړل. زما همکار اکرام الله اکرام د کورنیو چارو د وزارت لویان نصرت رحیمی سره مرکه کړې ده. په دې مرکه کې هم په سر کې د قربانیانو د وروستیو ارقامو د شمیر پوښتنه ځینې کړې ده. مرکه اورو.
ډېره زیاته مننه. په د تېرې شپې په دوه تروریستي پېښو کې له بده مرغه زموږ 24 تنه قدرمن هېوادوال شهیدان شوي دي او یو نوي تنه نور هم ټپیان شوي دي. په شهیدانو کې دوه نفر د پلور ویزون زموږ قدرمن خبرنګاران او خبریالان او په ټپیانو کې بیا د یک تلویزیون د فرسي تلویزیون او د میوان تلویزیون پنځه نفر ټپیان لري.
رحیم صاحب دا د ارقامو پاړه ولی زیاتره وخت زده او نقیز راپورونه ورکول کیږي؟ ساسي د ګارنیزون قومندان وی 25 تنه وجل شوی 15 وی ټپیان دي. د کابل امنی قومندان وی 30 تنه وجل شوی دي. لنوی نه ډیر ټپیان دي. اصلا د دې ارقامو تغییر ولی رامسته کیږي؟ د څه خوبنوي چې همغږي موجوده نه ده؟
په بعض مواردو کې به موږ د اتحاد سره د خپل کورنیو چارو وزارت اتحاد سره په دقیقه توګه دغه همغږي او هماهنګي موږ موجوده ده. په ځینو مواردو کې داسې وي چې دا فتن موږ نه خبریالان معلومات غوړي او یا هم موږ د افغانستان خلکو ته معلومات ورکوو. ابتدایي ارقام ورکوو چې مثلا 15 نفره دا بیا تغییر خوري. بیا د تعداد تغییرېږي ځکه چې بعض کسانو حالت چې وي دغه حالت وخیم وي هغه شهیدانېږي زخمیان. البته په دوه ارقام کې دا رقم تفاوت نه دي چې نهایی بیا بیا موږ وروسته وخت غوړو چې یو لس ساعت وروسته یا اته ساعت وروسته کله چې مکمل نهایی کې به خلک سره شریکوي.
رحیمی صاحب سره لدی چې په نږدې راتلونکي کې د محرم مراسم هم را نږدې کیدونکي دي. لدی نه وړاندې د کابل امنیتي چارواکو د افغانستان کورنیو چارو وزارت د امنیت ډاډ ورکړی ویلي وو چې د محرم د ورځو پر نږدې کېدو سره به ځانګړي امنیتي تدابیر نیول کیږي. خو پرلپسې په همدغه سیمه کې ورته حملې کیږي چې دنه رامنځته کیږي. نو ولی اصلا مخنیوی نه کیږي په دومره یو مهمه سیمه ته چې هلته د محرم د مراسمو د لپاره تبا نه امنیتي تدابیر نیول کیږي؟ بیا هم د چاودیدونکو توکي او ډک موټر پرسیږي او بل اخره خلک هدف کوي.
لا بده مرغه د افغانستان د خلکو دښمنان هغه د ټولو انساني امکاناتو نه په استفادې سره په غیر انساني توګه په وحشي توګه په بربري توګه په استفاده کوي. په ځینو مواردو کې ډېره مشکله ده چې تشخیص او تفکیک وشي. با وجود دې هم ټولو امنیتي مراجعو ته، ټولو کشفي مراجعو ته، ټولو استخباراتي برخو ته په جدي توګه هدایات ورکړل شوي دي چې زموږ د قدرمنو هیوادوالو پر ځانګړې توګه زموږ د محترمو شیعه ورونو او کوم مراسم چې د محرم په خاطر دوی برپا کوي او په لاره اچي دغه د امنیت څنګه مخه جدي اقدامات په پلان راوچوي مو همدغه اوس په لومړی درجه وزارت کې په هلته په ډیری یغشوم پلانونه چې دښمن یې طرحه کوي په عامو وګړو دي لبه د مرغه په دې برخه کې کارونه شوي دي. یعنی دوه ورځې مخکې هم څلور نفره مشکوک کسان ونیول او درې نفره هم هغه کسان وو چې مستقیم دغه پلانونه یې طرحه کول هغه نیول شوي دي.
په ځانګړي ډول د دې پیښې په اړوند خو څوک نه دي نیول شوي، تحقیقات پیل شوي؟
دقیقا د هغه پیښې د لازینا وروسته چې دا پیښه وشوه دغه نو وروسته تحقیقات په جدي توګه پیل شوې دي. یو څه چې تاسو ته تاسو طریقه د افغانستان خلکو ته او د دغو کورنیو هغه قربانیو کورنیو ته موږ ډاډ هم دغه دی چې هر څه چې په دغه برخه کې غفلت کړی وي هغه سره به قانوني برخورد کیږي.
رحیمي صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه د خبریالانو مړینې ته کرا شو، له دې نه وړاندې شش درک په سیمه کې چې کومه انتحاري حمله شوې وه هلته تقریبا نهو خبریالانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او وژل شوي. دا په روان کال کې تقریبا په ټول افغانستان کې څلورمه پیښه ده چې خبریالان پکې خپل ژوند له لاسه ورکړي. اصلا ملامت څوک دي په داسې حال کې چې په شش درک کې کومه پیښه وشوه له هغې نه وروسته د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویلي چې خبریالان به دغه ډول پیښو سیمو ته نږدې نه پرېښودل کېږي او تر هغې پورې سیمه تصفیه شوې نه وي. خو بیا هم دغه ډول یو پیښه رامنځته شوه، اصلا تاسې ملامت څوک ګڼئ؟ خبریالان ملامت دي چې هغوی سیمې ته ځي که نه؟ امنیتي ځواکونه دوی ته اجازه ورکوي یا هم دوی ته اصلا څه کول پکار دي؟
د دغه پیښې قربانیان هم امنیتي کسان دي او هم زموږ خبرمن خبریالان د ملکي کسانو او ملکي افغانانو تر څنګ. په ځینو مواردو کې چې زه خپله شاهد یم په داسې موارد چې رامنځته کېږي، هلته زه چې خپله د وزارت استازه یم کله چې سیمې ته ځم امنیتي کسان ما ته خپله اجازه نه راکوي چې سیمې ته ولاړ شم. نو زموږ قدرمن ژورنالیستان او خبریالان په دغسې مواردو کې ډېره پافشاري کوي چې دوی د سیمې محل ته ولاړ شي او د هغو ځای نه ګزارشونه تهیه کړي او یا هم هلته تصاویر واخلي. حتی په ځینو مواردو کې د پولیسو سره دوی لفظي مشاجرې کړي دي. حتی په همدغه مورد کې پرون به کوم مورد چې رامنځته شوی دی پولیس دوی ممانعت کړی و. خو تاسو پوهیږئ چې خپله رسنۍ هم یو قوت دی او موږ دوی ته د احترام په خاطر په ډېری مواردو کې دوی سره نرم برخورد کوو.
دوستانو، نصرت رحیمی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو ویاند چې د کابل د وروستۍ پیښو او په دې کې د وژل شوو خبریالانو، ورزشکارانو او نورو عامو خلکو په اړه یې څرګندونې کولې او جزئیات یې وړاندې کول.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د کندهار د پوهنې چارواکي وایي سکال به په دې ولایت کې 8000 نوي زده کوونکي ښوونځیو ته جذب شي او دغه راز به هڅه وکړي چې د شاوخوا 130 تړلو ښوونځیو څخه یو شمیر د زده کوونکو پر مخ بیرته پرانیستل شي. صادق رښتینی له کندهار له نور تفصیل سره.
د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د نوي تعلیمي کال له پیل وړاندې د یو شمیر ښوونځیو ودانۍ ترمیم کړي، د ښوونکو د ظرفیتونو د لوړوالي پروګرامونه عملي کړي او د ورکول شوي هدف له مخې به سږکال د کندهار په کچه 8000 نوي زده کوونکي ښوونځیو ته جذب کړي. د کندهار د پوهنې ریاست د نشراتو مسؤل نظر محمد سمیمی وایي د نوو زده کوونکو د جذب پروسه د کندهار په ټولو ښوونځیو کې سره له اوسه پیل شوې ده.
په دسمبر په تعلیمي کال راپیل شي موږ بشپړ تیاری ورته نیولی دي. موږ د 8000 په شاوخوا کې تاګیت په پلان کې نیولی دي چې د څو کالو څخه نوو زده کوونکي موږ د بیا کو.
سمیمی وایي د تیر تعلیمي کال په جریان کې وتوانېدل چې په کندهار ښار او ولسوالیو کې دیش بابا تړلي ښوونځي بیا د زده کوونکو پر مخ خلاص کړي، خو په خبره چې لا هم په کندهار کې 140 ښوونځي د زده کوونکو پر مخ د کم تشکیل او د ودانیو د نشت له امله تړلي پاتې دي. نوموړي وایي سږ کال به بیا هم دوی د مرستندوی بنسټونو سره په ګډه په ولسوالیو کې د بندو ښوونځیو پر خلاصولو کار وکړي. کندهار په خپل تشکیل کې ټول 400 ښوونځي لري چې 140 د پوهنې ریاست د مسؤلینو په وینا د کومو امکاناتو له امله د زده کوونکو پر مخ تړلي دي. که څه هم د پوهنې ریاست مسؤلین د نوي تعلیمي کال د پیل لپاره د پوره چمتووالي خبرې کوي، خو لا هم د کندهار د پوهنې پر پس بهیر باندې ګڼې نیوکې موجودې دي.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو ناوړی د کندهار څخه مو په ریپورت کې واوریدل چې د غلطه د پونې چارواکي وایي سکل به د دې ولایت کې شپېته زره نوي زده کوونکي ښوونځیو ته جذب شي او همدارنګه به د یو شمېر تړلو ښوونځیو د پرانیستو هڅه وکړي. د غلطه د ریپورټونو له مخې 160 ښوونځي تړلي.
هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rfeorl.org.
دوستان تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 9 بجو نه د ماښام تر 9 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي اورېدلای شئ. اوس هم د سیمې افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له عصمت ساروان نور.
د افغانستان ولسمشر له جرمنیانو وغوښتل چې د یو دو افغانانو د ناسمو کارونو پر اساس د ټولو افغانانو په اړه قضاوت ونه کړي. د کابل امنیتي چارواکي وایي د کابل د دشتي برچی په سیمه کې د تیر ورځې د دوو انتحاري حملو د قربانیانو شمیر زیات شوی دی. د کابل د ګارنیسون قومندان جنرال مراد علي مراد ازادي رادیو ته وویل چې په دواړو حملو کې 15 تنه وژل شوي او 15 نوي نور ټپیان شوي دي. د غزنی امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې په یوه هوایي برید کې د وسلوالو مخالفانو د یوه سر ګروپ په ګډون 9 تنه وسلوال وژل شوي دي. د تخار امنیتي چارواکي وایي پر یوې امنیتي پوستې د وسلوالو طالبانو په حمله کې 8 سرتیري وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له پاکستانی چارواکو سره په ټولو غونډو کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان د رول پر اهمیت ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د دفاع وزیر جیمز ماتیس به نن په نیو ډیلی کې له هندي چارواکو سره خبري وکړي. ایران وایي که روسیا، چین او اروپایي قدرتونه د ایران د 2015 کال د اتمي تړون درناوی ونه کړي او د امریکا لاره تعقیب کړي، خپل اتمي پروګرام او د یورانیم غني کول به تر پخوا په ډیر لوړ اندازه بیرته پیل کړي.
دوستانو تاسو کولای شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په پان ازادي رادیو .com کې هر وخت چې وغواړئ ولولئ. که زموږ په پانه ته ورشي هلته زموږ ریپورټونه، مطالب، اونیس پروګرامونه ل نور تفصیل عکسونو او پزینو مواردو کې ل ویډیو غانو سره کتلای شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org زموږ دا وی پانه پاته ده. اوس هم د خبرونه دوهمې برخې ترازو وروس مخکله دینه چې یوسف خان زدران د ډرامې پر موضوع په ژوندۍ بڼه بحث ولري. په مخکړی یو کله زرغه کونو ډرامې ته
یو کله زرغه کونو
کلی زرغه ګونر رامي خوګو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګران اوریدونکو تاسو واوریدل چې قنداغه او میرمنې مریم د کور او دفتر د کارونو ترڅنګ د لیکلوست د زده کړې کورسونه هم وایي. جالب اعداد چې د دوی معشوم زوی دلاغه له دوی سره په لیکلوست کې مرسته کوي. اوس به واورو چې لدینی خون کې زینب نه څوک د مشورې غوښتنه کوي.
خدیجه همدلته د کورس میدانې په چمن کې بکینو او خپل خبره بدیم وکي.
سمه ده معلم صاحب زینب.
هغه دی نور خزی اونجونې ملاړي په ډاډه زړه به خپل غم در سره وژاړم. غم دی خدای لری لری. دا وایي چې کومه نوې لانجه ده کامه هغه د میراث د حق خبره ده.
بس څه زړې لانجې او څه نوې دي. ورور مې چې په خاون باندې دی ما وار کړی و له هغې نه خو خبره یې.
اوهو خدای فضل کړی و بیل په ونه لګېدله و.
ته ښه وایې چې نه مې ورور د خون څښتن شو او نه ماته یتیمان را پاتې شول.
خدیجې زړه دې په آرام که، زما ظلم نری ده په خامه بانه ژړا راځي.
ښه ده نو خبره مې دا کوله چې زما زړه و چې په ورور باندې مې عریضه وکم او ته یې راته ولیکې. خو
ښه نو بیا دې څنګه خوښه شوه؟
خاوند ته مې ورور له ملک نواب سره په وزر راغلی و چې عریضه دې نکوي او خبره به د کلي په مشرانو خلاصه کړو.
ښه نو ستا څنګه خوښه ده؟
نه پوهېږم، زه خو تا ته راغلم چې تا سره مشوره وکم.
هفری، مشوره خو ښه خبره ده، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده. دا ووایه چې د کلي ولس په مشرانو کې به زما پلارم وي.
هو، ویله چې مولوی صاحب هم پکې وي.
چې داسې ده بیا خو هېڅ اندېښنه مه کوه، پلار مې هېڅکله ستا له حق نه نشي تېرېده، ځکه چې د میراث حق الله تعالی درکړی ده. رښتیا بله خبره هم ده.
کومه خبره؟
دا چې عریضه ونه کې او خبره مې پلار او د کلي مشران خلاصه کي، له ورور سره به دې وروري هم نه خرابېږي.
ته ښه وایې زینب، خو که ورور مې د مولوی صاحب خبره ونه مني بیا به څه خاورې په سر بادوم.
بس بغره باران ده کلی راغل سراونه موسا گل جوړ کوم زلرګه یو غټم بارنا.
واوا واوا زه دې پوت ماشا موسا کو دې تا وګوره کلا نه چې د کوی دې حق پې شو وای او نه صح کا صح تا کارونه کوي
دا کارونه کوم خود کو اخر د کور ورته تن کې ګم اول هدا چې سلام لرګی راوړې دي او مام که دیل لرگی طول کردی دی توائی که
لرگی طول آوا مام پوچ دیسی ماینس تا ورگاد نشی اسی نا چی وی دیسی او تسا بد تسا آقا نور خلکو تم ورگاد کم. ای خلکو ای او تسی لولا ماینس را حوزی آقا دی او دو خرون پسرون بیاو ریزی کردی.
یارا خدای داد گلیا ملگرائی دی دیر و شیار سڑای دی چا خبره ساتو کی تیلی دار دے تو آئی خا
کمال کرائی بے
کمال کرائی بے ڈالر کی چی ڈالری دا پخ پلا موسا گل تو آئی خا
خا جو دی بدمشنو دا اوکی آری پچکے دا پر خمی پی خبار کا کانا
لگ نا دیر با دی پی خبار کانا دا د ځوانانو په شورا کې مې چې د سربند په خوله خبره وکړله.
یاره بې شکه دا خو دې نو د ځوانانو شورا خلک شرط نه و راایستلي او سربند یې پوخ کړی نه و، اوس به سیلاو د ډېرو خلکو ځمکې وړې وې.
خدای دادا په عقل کا ده، تو ګوره د سیلاو سفید څو غټ لرګی راوړ، زه ورځم چې را وینیسم. لگ وارو کتا وای کا ڈالر گئے را نیزم خدا دادا را ملڈ کدر نیزم نیچے سے لاؤ ویڈو با
ګلالۍ په کمپیوټر دې څه شی لیکل؟
د شرکت هغه نوی حسابي ده، هغه جوړوم.
یاره ګلالۍ بېتا مې د خدای نه کي، که ستا مرسته نه وای له ما نه خو د شرکت حسابیو بیخو لاره او ګودر ورک کړی و.
اسلامه، زه او ته له یو بل سره په ژوند کې شریک یو، نو د شرکت کارونه به هم په ګډه کوو. رښتیا د دفتر نور کارونه څنګه روان دي؟
د شیطان غوږونه دې کاڼي وي، ډېر ښه روان دي. خو له شریکوال نه یې چې کوم تاوان کړی دی د چا خبره، د هغه لپاره به ښه سخت کار کوو چې شرکت مو مخ په بره روان شي.
وایي چې وخان ساتې دروازې به لوړ ږدي، په تجارت او د شرکت په کارونو کې خو له ګټو سره تاوان هم کله کله وي.
هو ګلالۍ، دا خبره خو دې بیخي سمه ده، تاوان خو مو ولیده، خو اوس به د ښې ګټې لپاره کار کوو.
د ګټو لپاره به په هر کار کې اول ښه فکر کوو، هره خوا به یې سنجوو. له ټولو نه لویه خبره دا چې موږ په خپل کار کې صادق اوسو او اخلاص ولرو.
ته ښه وایې ګلالۍ، اخلاص ځکه ښه دی چې سړی هم ځان ته خیر رسوي او هم نورو ته، د خلکو باور هم لاسته راوړي.
بله دا چې د ښو مالونو راکړه ورکړه به هم شرکت په پښو ودروي.
ګلالی نامې خدای دی ښار ته چې راغلی یو دومره تکړه شوی لکه سم د اقتصاد پوهنځی دی چې ویلی وي.
ولې تا نه دی اورېدلی چې تجربه د پوهې مور ده؟ رښتیا ښه شو چې راپه یادې کړه. زړه مې دی چې په پوهنتون کې ځان شامل کړم.
په پوهنتون کې؟
هو، که په زړه دې وي قول دې را سره کړی و. نه پوهېږم چې ته ولې داسې حیران شوې.
نه هسې
هسې نه غواړې، خامخا دې څه په زړه کې شته، سپینه خبره راته وکړه.
ما ویل چې د شرکت کارونه مو نوي پیل کړي دي، چې ته پوهنتون کې ځان شامل کړې نو د شرکت کارونه به څنګه شي؟
مولوی صاحب څنګه تازه دې خوښ شو؟ دا زموږ د جرګو او مرکو ځای دی.
ملک صاحب نوابا ماشاءالله ډېر ښایسته ځای دی، دا شاوخوا ونې او دا پراخ چمن د سړي زړه پکې خوشحالېږي او ذهن پکې آرام وي. بسم الله وکي او خبره پیل کړي.
مولوی صاحب اجازه خو به وي چې اول زه خپله خبره وکړم؟
اجازه ده، فکر کوم خبره خو هماغه ساسو د خورکۍ د حق او مجاز خبره ده.
او مولوی صاحب هماغه خبره ده، خدای دې وکړي چې په حق کې بې انصافي ونه شي.
ملنګه مولوی صاحب له ما نه پوښتنه وکړه، خو تا بې واره پکې را ودانګل.
بې واره مې نه دي دانګلی، یوه خبره تا وکړه بله خو به ما هم کوله. که یا
خیر دی ملنګه او سردار، یو بل خبره به په سړه سینه اورو، چې خبره په خوشحالۍ او د ټولو په خوښه فیصله شي.
ملک صاحب نواب خو فرمایل د خبرو مسنونه طریقه دا ده چې په نرمۍ وشي، د چا سپکاوی پکې نه وي او د بل خبرو ته غوږ هم کېښودل شي.
مولوی صاحب هوښیاران متل کوي وایي غوټه چې په لاس خلاصیږي غاښ ته یې حاجت نشته.
سردار خانه غواړم په دې خبره پوه شم چې له دې خبرې دې مقصد څه ده؟
مقصد مې دا دی چې خدیجه زما خور ده، زه وایم چې زه به په خپله ورسره جوړ شم.
ته به څنګه ورسره جوړ شي؟
او ملنګه اوس نو څه لره باندې وایي چې کله مې خبره ورسره وکړه تاسو ټول به پې خبر شي. سردار خانه هر څه دې چې په زړه وي په سپین میدان یې ووایه، که څنګه مولوی صاحب؟
اونو مونږ او تاسو خو د دې لپاره راغلي وو چې د چا حق تلفي ونه شي او حق حقدار ته ورسیږي.
مولوی صاحب خدیجه زما خور ده او په ما حق لري، دا ټولې پیسې مې ورته راوړې دي، په دې به خپل ژوند جوړ کړي.
سردار خانه دا پیسې دې ځان سره وساته.
یاره خو ملنګه.
سردار خانه غوسه دې وخوره، له خپلې خور سره چې هر څومره کومک کولی شي د خیر خبره ده، خو د میراث حق به یې خامخا ورکوي، ځکه چې دا یې پر تا حق ده.
بلې درنو اردوونکو د یو کلی زرغګونو اونیزې ډرامې ته غوږ واس وړاندې د همدې ډرامې پاړوند ژوندي بحث ته مو زه یوسف ځدران نه هرکلی کوم. د دغې ډرامې په 255 برخه کې مو واورېدل چې ملک نواب سردار خان او ملنګ له مولوی صاحب سره ناستې او مولوی صاحب په یو کورنۍ او ټولنه کې د ښځو د میراث او نورو حقونو په باره کې له دوی سره خبرې کوي. د دیني عالمانو هغه خبرې چې د ښځې د میراث او نورو حقونو په باره کې کوي ستاسې د سیمې خلک څومره عملي کوي؟ که دا خبرې اواز او نصیحت عملي شي کومې نتیجې به ولري؟ په دې اړه وړاندې له تاسو درنو اردوونکو سره خبرې کوو چې ستاسو نظرونه په 0999 40 15 40 او 0982 225 شمېرو موږ ته رارسیږي. د دې تر څنګ تاسو کولی شئ په 0689 01 20 01 20 شمېره غږیز پیغامونه هم راته پرېږدئ. په خبرونه کې مو دینی عالم مولوی طالب الدین قدیری ته هم بلنه ورکړې و چې په خبرونه کې را سره ګډون وکړي، خو لای حضور نه ده پیدا کړی. ولې ستاسو درنو اردوونکو پیغامونه اخلو، ستاسو د سیمې حال پوښتو او تدې تر څنګ تاسو کولی شئ غږیز پیغامونه راته پرېږدئ. چې زمونږ ځینو اوریدونکو د اونۍ په ترڅ کې دا کار کړی دی، کله چې دوی دوشنبه په ورځ مازیګر 4:30 بجې ډرامه اورېدلی، دوی د ډرامې اړوند په حقوقي موضوعاتو راته پیغامونه پرېښي دي. مخکې له دې چې ستاسو مخامخ اړیکو ته درشو چشمیرې مودي نوي شل پنځه در چلويخ او صفر وسوه اته دوه دوه او پنځه 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 ورزو د غوردونکو پیغامونو ته چې مونږ ته دونه په ترڅ کې دام دي موضوع پاړه پریخي دي.
بله السلام علیکم. بیا هم در سره په اړیکه کې صبری معیار وردک د وردک ولایت امکاني ولې ده نو زه غواړم همدغه پیغام تاسو ته پرېږدم چې زمونږ په سیمو کښې خو واقعا د دیني علماو هغه کوم امر چې ده که نه ډېر مثبت وي، همېشه ټول ورته غړی ایښي ده او باور وکړئ منل کېږي. د زور د جبر کار هم نه ده، په خپله خوښه په خپله رضایت غوښتل. نو په هم موضوع همدغه نظر پرېږدم د پیغام د نشرېدو په هیله.
بلے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹول اوردنگ اوکر کون تو سلام علیکم بار سلام حضمان و ولی اللہ شمس پید خوش حضرت تعلیم پڑھم چکے حض تعلیم کری اور اسلامی حجاب مراتبی نظر بخش پر دے تعلیم ملاتھل قوم چیتا اسلامی حجاب کبھی نظر ٹکرا رنوان دے تعلیم ملاتھل قوم منانا.
نمونه نه کیږي له احترامات ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او راډیونکو ته وړاندې کوم ستاسو د موضوع په حد کې تاسو وایم چې زه به د خپلې سیمې حال ته ترې کوم. موږ په سیمه کې مېرمنې په دې نه پوهېدلې چې موږ د پلار په میراث کې ښه برخه شته ده. نو بیا کله د دیني علامه ویم د ممبر له هغه لارې نه دی ته د هغه وروس په دې باندې دی پوهېدلې دي چې زموږ حق د پلار په میراث کې شته ده او ځینې ځینې خلک یې ورکوي. داسې خلک هم شته دي چې نه ورکوي لا تر اوسه، یعنی د کامله پوهه نه لري. زما د دیني علما چې خدا هیله ده چې د جمعه خطبو کې او هر د خلکو ته دا پوهاوی ورکړي چې دا میراث حق لري. او لکه څنګه زه تاسو ته د خپلې سیمې حال وایم چې زموږ په سیمه کې دا اول ورته دا اته لکه افغانۍ وو. نو دیني علما او دا وویل چې دا ناروا ده. فهمي کې اوس هر د درې لکو پورې رارسېدلی ده. اوس خلک ډېر خوشحاله دي. دیني علما او خبره ټول خلک مني، که خان دي که غریب دي که هر څوک دي مني. دیني علما ډېر رول لري په ټولنه کښې. مننه ستاسو څخه ډېره زیاته مننه.
افغانستان کے نوری اور افغانستان
بلی ډیره مننه درنو اوردونکو چې تاسو په خپل سیمو کې د دینی عالمانو د رول پر ځخ را سره خبرې وکړې او مهم دا چې تاسو ویل چې نتیجې هم ورکړې دي. همدارنګه په نورو حقوقي موضوعاتو مهم څرګندونه را سره درلودلې. ستاسو لا پیغامونه په 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېره را رسېږي. مخامخ اړیکو ته ورځو چې زموږ ګڼ اوردونکي را سره په لاین کې شته. د دوی نظر به په دې اړه پوښتو چې ستاسو په سیمو کې دینی عالمان چې په کومو مهمو موضوعاتو خبرې کوي، آیا خلک پرې عمل کوي که نه، او په دې برخه کې که پتی روم دی میراث د موضوع په اړه واز او نصیحت کیږي نتیجې به یې څه وي. اوردونکو را سره ستخ پرون تستړی مشه په خیر راغلی.
قابل یوسف خان زدرنګ صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. د ازادې راډیو ټول کارکوونکو او اوریدونکو ته ټول یوادوالو ته سلامونه وړاندې کوم. چونکه بیا موضوع د میراث او ډیره ښه موضوع هم ده. مخکې مشه د لانیا ته دغه نظر هم وړاندې کړی و عثمان زی خور ته چې د میراث مسلې ډېرې وڅېړي، ولې په دغه باره کې ډېر خلک آګاهي نه لري.
خیر سي پښتون مهرباني. د همدې موضوع په اړه باندې تاسو هم تل ښه نظر څرګند کړی دی، په اهمیت باندې را سره غږېدلې. او دیني عالمان دي چې تل خلکو ته لارښوونې ښیي او د دیني ارشاداتو څخه یې خبروي. نن په دې غږېږو چې ستاسو په سیمو کې دیني عالمان په دغو موضوعاتو غږېږي که نه، او که غږېږي نتیجې یې څه دي؟
زموږ په سیمه کې مخکې خو د میراث په باره کې زدران صاحب په ټول کې دغه په شارو کې لا څه نا څه میراث ورکول کېدی، خصوصا په قرا او قصباتو کې. دغه د میراث مسله خصوصا په پښتني سیمه کې ډېر شرم وو. یعنې که به یو لور دعوه کول چې زه میراث غواړم، دا به امزول دغدسي ولکه نوغړ د پیغور او وکور کلی ته به ورده پیغور او خلکو به ویل چې پلانې دونه بیا یاد شي میراث اخیله پلار نه یاد ورور نه.
اوس
الحمدلله څنګه څنګه ورکول سوی ده خلکو ته خصوصا په شارو کې یعنی دوسې وخت هم راغلی زموږ په سیمه کې زدران صاحب چې خلکو خپلې خوندې صفی د میراث په خاطر باندې یعنی په جهالت کې هم مخکې د اسلام په صدر کې چې اسلام ظهور نه و کړی په هغه وخت کې هم دغه خرافاتو د نو یعنی چې نر خود د زوی خود پلار په حق کې د پلار په دنیا کې حق ترلودی ګرد میراث د زوی وو ولیکن د میراث خدای تعالی نازل کړي دلته مقام هغه والا مقام زموږ د خور او زموږ د لور سرګن کوي خدای تعالی وي یوصيكم الله او په اولادکم لذکر مثل سین فین کن نساء فوق اثنتین دلته دا آیات میراث نازل زو خدای تعالی زموږ خور زموږ لور زموږ مور ته یو لور مقام ورکړي نو اوس کچیر
ترڅو پښتون د جهالت له دورې خو اوس وضعیت خورا ښه شوی دی په خو خو ولې ځینې نوړه اوس هم رواجونه شته حاکم دي تاسو اشاره ورته وکړه اما دغه سره مقایسه نه بلکې اوسنۍ وضعیت اساس پسې موږ څنګه دی یعنی د ښارونو سره پرتله نه ولې
اوس الحمدلله زدران صاحب یو خبره کوم به وزیږه الحمدللہ اوس مشته شمه کی هغه دوران هغه سابقه دورانو د چې وګورو اوس الحمدللہ خلک اگایم پیدا کړی ده خو یو ځغ ز پر علماء په خپل ز په دینی علوم کې دکتورام لرم سند هم لرم او ز په سترګو نابینا یم شایسته ته خبر یا بنه خبر
ولنه مخکې یادونه کړی ده او
یو ځغ ز پر علماء کوم پر هر موضوع خبرې وکي پر درو موضوعات دي ډیره خبرې وکي یو موضوع دغه د میراث موضوع او بل موضوع د مواد مخدر موضوع بل موضوع د شوز موږ د خوند د حقوق په موضوع دي ډیره
ډیر مننه کر سی بشن خیر استاسو نظر او چر سره شریک مو کو د موضوع په اړه متفسر هم درلودل بل اردن کې تورزو چې دا خر زمونږ سره په تماس کې دی نو پښتنه مغه د چې استاسو په سیمه کې وضعیت څنګه دی د نیالمان په د میراث په څیر په مهم او اساسي موضوعات او باس کوي کنه او که کوي نتیجې څه دي نو ځان را ته معرفي کا د غیر استاسو نظر او مهرباني
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
وعلیکم السلام نوم دی
اسلام نہ منل یا کسان سے میراث خوند تھا یا لون تھا یا کورونا نور کسان سے میراث خیال لگے نہ من دیکھتے اللہ تعالیٰ جلوائی ای مسلمانانو په خپل بکره کې وايي تاسو خپل د خپل ځان کې داسې نو کوم دې کار دا وکړو چې خپل د اسلام مونږ دا کوم چې الله تعالی له حکم چې موږ څه ویل چې ورکه ځکه چې ادي اسلام امیر چې ټول نه ځکه کوکه ټول برپا کړی چې موږ منل او انسان کرامت ځکه چې څه دی او مو ده څه دی او خو ده څه دی ټول نه او ګور اسلام دې پر هم رالي چې انسانان د شیطان دی عبادت الله زه وي عبادت راول ګور لکه څنګه چې نارینه ته وایي تاسو بت پرسته ما کوئ شو
نو نو عبدالرحمن چې موضوع ته ډیر لری شوی نو پټول کې یعنی اوس خلک دا حق چې بیان شوی دی او تاسو ماشاءالله پر معلومات لري ورکوي عملی کیږي
موږ په ورخالی کې الحمدلله د صالح علما کرام چې الله تعالی زل خیر ورکړي دا حقوق کې د شوز دی نو پر رسوږي دا بس کار نه نیول کیږي خلک په دې ویل لا پای کا سره کې یز مس پور سالي کې لته پکنا سره کې دې نو تقریبا دې په جنم خپل څه کوي
او زه
دا وایم چې دا د دې کار رس دا خلک په دې باندې کې دا ځون دی بل مو زم بل څه سره شریکته څه د نور مشکلات نه لري ورته د حجاب سره څه ډیر مخامخ شي دا د څه د حجاب باندې موضوع مې ډیر راپورته کې او څه د تعلیم او تربیه دا ګور په نصاب کې کوم څه دي نصاب او مصلاح او په حجاب کې د هیڅ څه د مخالفت
نه کوي ډیر مننه اتمن پر اذن کې خبرونه کې کرا سره اوس په ټولو موضوعاتو باندې غږیږي او تاسو نظر نه مونږ ته خورا مهم دي چې را سره شریکوي د اړوند ډرامې جوړیږي او تاسو نظر نه مهم دي بل اردن کې ته او خو ورکو چې را سره خبرونه غډون وکړي زمونږ د نن ورځې ملما مولوی صاحب طالب الدین قدری هم سټوډیو ته تشریف راوړي به د نظر اخلو خو دا وخت تاسو سره ستړي مشي مہربانی
السلام علیکم
وعلیکم السلام جان معرفی کوي کوم زنه دړي کې نولي
خالد خبرې کوم ول قبل
خالد خان د موضوع پر اساس نظر اورو مہربانی
موضوع خو خبره ده بس دا د ما په نظر یو خور کوند شي بس وړو مشوم ته کې نه دا یو بل لوی ناروا ده بس ورو ورو ټول پښتنو
ولایتو کې بس ورور ټول کې دا ریواج د غټ
او
علما حق نه ورکی بس ورور هغه د مزکی ودې شي حق علما نه ورکی بس ورور ډیر کم کم خلک ورکی دا ډیر دا ډیر کم ریواج د بد ریواجی ټول افغانستان کې ریواج دا
او خپل علما په دې موضوع غږیږي نه تاسو ترې په هواي لري عامه په دې پرټینګار کوي خالد خان اړیکه وسلیدله برته به اردوونکو ته شاید وخت پیدا نشي خو یو وروسته اردوونکي چې منتظر پات شو زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي هغه ته ورزو مولي سي برته تاسو بیا راګرځو او مهرباني تاسو را سره احساس الله نظر اورو مهرباني لن نظر دی اورو
لن نظر می دا د ښځو په اړه کې تر ټولو نما کولای شوای چې د ښځو په مسلو باندې خبره وکړي رڼا واچوي او په خلکو کښې ډېر تاثیر لري علما و نظر ده ځکه چې حکومت هم دا راوکوي چې موږ د ښځو حقوق وجایوو هغه د میراث په مسله هغه د ښځو بدۍ کښې د ورکولو په مسله دې شیانو نه غږېږي یوازې د ازادۍ په باره کښې غږېږي نو زه زما نظر دا ده چې تر ټولو نه مخکې علما کولای چې وایي دیني علما هغه د ښځو په باره کښې دا شیان ووایي او خلک یې منیم او زموږ په علاقه کښې چې ده ښځې په بدۍ کښې ورکي خو هغه اوس د طالبانو له طرفه د کلکه بندې او په منځکه کښې د علماو په خوله باندې هم په قطعي صورت باندې خدای کول منې دي په ټولو قومو په ټولو قبایلو
کښې
د میراث مسله او دغه نور شیان
مهم گنی پر ٹولنہ کے تاسو د میراث په څیر په مهم ټولنیزو موضوعاتو او حقوقی موضوعاتو باندې بحث کړی دی اور دن کو تم کافی اندازہ درا سہولی دی تار
بسم اللہ الرحمن الرحیم نه تنها ما او بلکې ټول علما کرام و هغه څه چې په قرآن حدیث یا په دې جامع و علمي قانون کې راغلي هغه ټول رسولي دي او فرمایلي دي قرآن فرمایي چې د ذکر مثل حظ الانثیین د ښځې دپاره نیم د هغو دی چې نارینه دی د ښځه به د بل د مړه په طرف کې بیا هلته
میراث
د هغوی حقوق یو په دوه کېږي نو خبره دلته دغه ده چې دغه لوی قانون علمی دغه سیوره دغه نفس و هوا خصوصا د غربي تمایلات دغه یوه سیره پرې اچولې ده نو د خلکو ته د سیره لاندې دي یو دا خبره ده په دې اوس وخت کښې او بل دا خبره چې د خلکو په عرف او عادات کښې همداسې د اول نه راغلي ده چې د ښځې همداسې محکومې پاتې شوې محکومیت پسې پاتې دی درېیم دا خبره ده چې د خپله ښځه بېچارهګانو مغه کله چې د ازدواج سلسله وشي بیا اولاد پیدا شي بیا دغه سلسلې د مال ورک شي دوی همغه محبت او شفقت او دغه د خپل اولاد کور به هغه کښې سره اخته وي ګرفتاره وي نو دلته مسئولیت دی علمي قرآني چې ضرورت بشر دی او شد ضرورت ورته بشر لري دو حدود مقررات د خلکو ته پولو دي کړي
بالکل اوردونکو تاسو په هغه اهمیت باندې چې رول باندې چې تاسو په دغه موضوعاتو بیان کې خورا زیات تاثیر لري او حتی عملي کولو کې تاسو یوازې بیانوي که نه خپل ټولنې تاسو بیلګې لرئ چې فرض موږ خپله دا کار کوو په اسلام کښې راغلي دي زه خپل کورنۍ نه شروع کوم تر څو تاسو په ټولنه کې یو بیلګه وي د نورو لپاره
نو اصلي خبره خو دا ده چې نه تنها زه ورته دواړه چې په استودیو کښې یو نو اول مسئولیت د ماو دی چې په مخ موږ به تاسو دا کار کړی که نه دی کړی او که نه وي کړی بیا په نورو خلکو باندې م تاثیر نه کوه نو الحمدلله تر هغه پورې چې ما ډېر په مخ کښې دی موږ سره خویندې پاتې وې بیا حضرت والد صاحب دا وصیت کړی وو چې دا حقوق به حتما ورکوئ ما دې د خپلو کاکاګانو سره ډېر سخت مجادله وکړه ورسره ونه منله ما ورته دغه یو وخت کښې تاسو په یاد وي که نه د داود خان په وخت کښې د توضیح د مځکې شروع کړي بیا ما ورته چې دغه بهترین وخت دی نو دغه کښې دا دې حقوق ځان ته په
علاقه معلومه شي
نو بیا هغوی ورته وي چې ته اوس یو موږ دپاره
بالاخره اوس ورکړې ده که
نه بالاخره الحمدلله هېڅ کله
او دا مبارزه غواړي
او دا مبارزه غواړي یو دا خبره ده بل دا خبره چې علاوه په تو باندې نفس خبرې خو موږ په هېڅ وخت کښې حتی د نکاح دپاره په هوټلو کښې اګر چې ډېر بېباکي خو زه نه څم مګر ډیر پرسم چې په وخت نه کوکې دوی ته دغه توصیه مو همیش کړی ده هم په امور دینی وي کوم په دنیاوي وي کوم د یو خپل مسؤلیت مرافع کړی مو ډیر پکلک ورته ویلي
د دغو موضوعاتو باندې چې تاسو یې بیانوئ د میراث چوننن بحث دی ډیر نور ټولنیز او حقوقي موضوعات دي تاسو یې بیانوئ اردن کې اخلي بیرته څاروم پکوئ چې ستاسو په جماعت کې چې کوم مقتدیان دي تاسو په سیدای څومره عملي کوي دوی څومره پرهیزګار دي په دغو موضوعاتو
د خبره د تو ډیره مهمه ده او د خبره بدبختانه چې د ټولو نه پاتې ده او حتی مهمه ده چې د مو نه دویم مسؤلیت بلکې نو دویم به وبول دویم مسؤلیت چې تاسو له
رسنیو
چې دا باید خلکو ته ورسوي او بدبختانه چې دا کور داسې په تایید سره نه دی شوی ځکه داسې مهم نه دی ګڼل شوی د تو خبره چې داسې وای چې علاوه د تبلیغ باندې بیا یو بررسي لیدل
کېږي زموږ په کار خو هغه رسول دی بیان دی او نو قوانه لرو چې عملی کو نو ډیره مننه مولوی صاحب د خبرونه وخت کم ول اردن کو نظرونه را سره خورا مهم او شریک کړو د خبرونه د دې ساعت د مهمو خبرونو وخت را رسیدلې زه یوسف زدران مو په پاک خدای سپارم د خدای پمن پا